په خبرو په مقالو باندې ډیر زور دي خلکو. هو پېښور ته چې موږ ولاړو لهغونه مو الهام واخیست، مشاعرې مو زده کړې، د ناست غونډې مو وکړې، جوړې کړې، باد لږه هم د کثرت له نګاه ښه شو، د افغانستان شاعري هم د کیفیت له نګاه. اوس تاسو وګورئ دغه د پخوا کابل مجله کې چې بعضې شاعرونه چاپېدل د افغانانو، البته بېنوا صاحب و مجروع صاحب و الفت صاحب دومره ډېر سلام د ځکه له هېڅه یې را شروع کړه. اما اوس د موږ هغه واړه لیکان چې کوم شعرونه وایي په هغه وخت کې هغه مجلو کې هغه نه و، اوس یې ډېر پختره.
استاد تاسو خو کیسې هم لیکلې دي، د کیسو په اړه راته وایاست چې په کیسه لیکلو مو په لومړي ځل کله پیل وکړ او انګېزه یې څه وه چې کیسو لیکلو ته مو هم مخه کړه؟
کیسې دا لنډې کیسې خو ما یو وخت کې تر دغه انقلابونو جنګونو له مخه سنه به 50 شاوخوا وه، دا لنډو کیسو ته مې ورپام شو یو څو مې ولیکلې. خو بیا چې کله پېښور ته ولاړو مهاجر شو دا بدبختۍ راغلې، بیا نو لنډه کیسه دې مطلب د اظهار لپاره ډېره ښه موضوع وله، خلکو یې مسر کاوه. بیا مې یو څو ډېرې ولیکلې، دغه جهادي کیسې وې په اصطلاح. اوس مې نه دي کتلې، نه چې ګرځم نه مې خوښېږي، ځکه هغه وخت یو ضرورت و. نو زه په خپلو اثارو کې کوم حساب نه پرې کوم. دوه ټولګې چاپ شوي دي، شاید یوه ټولګې به بله هم سر راټولې کړم، خو حساب مې نه دی پرې کړی.
استاد تاسو ناولونه هم لیکلي دي، ناولونه هم تر اوسه پورې څو چاپ دي، او آیا ناچاپ کوم ناول هم لرئ که نه؟
ناچاپ یو ستا خو د هغه خبره ده، پېښوریانو خبره ده، خو زړه مې اوبه نه پېسکي. دوه چاپ شوي دي.
استاد د پښتو داستاني ادبیاتو عمر یوې پېړۍ ته رسېږي، او په داستاني برخه کې موږ کم کار کړی. څه فکر کوي په دې تېرو لسو کلونو کې آته په سلګونو او په لسګونو ناولونه ولیکل سول، آیا دغه کیسې او دغه ناولونه د داستاني ادب اصول له مخې څومره سم بولي، او موږ د نورو ژبو له معیاري ناولونو او کیسو سره څومره سیالي به کولای شو؟
له نورو ملکونو سره خو د سیالي خبره اوس فعلا موږ به د پېښوریانو غوندې هغه نه کوو چې هر سړی یو ناول ولیکو په هغه باندې دستی دوی د شکسپیر نوم کېږدي یا د فلامي نوم کېږدي. دا ضرور نه ده، دنیا ډېره مخکې تللې ده، موږ ډېر شاته یو، ډېر ناوخته خبر شوي یو. داستاني هغه څه دي چې موږ که لنډې کیسې دي که ناولونه دي، دغه ډېر پیشرفته کړې ده. مثلا 50-60 کاله پخوا یو دوه ناوله چاپ سو، دوه سره مین رونه و چې شوي، دغه نومونه مې مشیر دي، ډېر برسېرن شیان. اما اوسني ناولونو کې ډېرې عمیقې خبرې دي. اوس تاسې دا د زغم صاحب ناولونه وګورئ، یا مثلا د هغه ناولونه وګورئ، دا احمدي نصیر احمد او ډېر ښه ناولونه دي. یا دغسې د یمل وال وګورئ، یا هغه د اجمل اوبه وړی وګورئ. نو دا اوسني ناولونه دغسې ډېر دي، خو زما هغه نومونه ایرسي، ډېر ښه دي، ډېر ښه ناولونه دي. واقعي ژوندان من جوړوي، فکر هم ورکوي. او بله خبره دا ده چې هغه د کیسې نثر یې هم زده کړو خلکو. پخوا خو د مقالې په نثر به لیکل، مقالې اخبارو لپاره لیکلې، کیسه به هم په هغه نثر لیکل، هر شی ته یې حساب لري. نو اوس ډېر ښه شوي، دغه د نقد غونډې چې جوړې شوې، شعر هم ښه شو، نثر هم ښه شو.
استاد ډېری خلک د کیسو او ناول لیکلو سره جوړ نه دي، وایي چې موږ باید په دې وخت ضایع نه کړو. خو څه فکر کوي، پښتو په ابتدایي حالت کې نه ده، موږ باید کیسو او ناول لیکلو ته وخت ورکړو که نه په نورو برخو کې باید کار وسي؟
زه به یوه کیسه درته وکړم. یو وخت کې زه کابل ته راغلم، له کندوز او کشران خلک و. نو دلته مشرانو کې یو نومې نه یادم، اوس مړ دي، خدای دې وبخشي، لوی سړی و. هغه ته ما وویل، ما له پلانۍ صاحب دغه کیسو ته هم وخت ورکړئ، دا لنډې کیسې و، ناولونه و، ډرامې و، دا شیان. دا دنیا په دغې خوا روانه ده. هغه راته وویل، وایي کومه ژبه چې په کیسو په ناولو په ډرامو باندې مخته شي، خدای دې د قیامت په ورځ نه مخته بونه شي، تر هغو ټولو موږ ته ګرامر ضرور، موږ په قاموس کار ضرور بولو، موږ په ګرامر باندې کار ضروري ګڼو، ادبیاتو تاریخ را ژوندي کول ضرور ګڼو. البته دوی کم خلک ول او کارونه ډېر مخته پراته وو، هغه خو دوی هغه نه وو. داسې دغه خبره کوله، د ما غوندې یو نفر چې د تحقیق سړی نه و، د ما یې زړه راتوره وو، لیکن موږ ونه منله ورسره. ما ورته وویل، ما جناب ټول عمر د پښتو کورسونه جوړ کړئ، دا پښتو به په خلکو کې ونه منئ، ځکه په زور باندې کلی نه کېږي. او د ګرامر او د قاموس جوړولو ساتل خو ضرور دي، لیکن که وایې چې عام خلک به پښتو ته توجه وکړي، ګرامر څوک نه لولي. په زرو نفرو کې یو نفر که هغه ګرامر ولولي یا ځان پرې پوه کړي. او بل اوس دغه شیان فاکولتو کې بېلې خوایې، پخوا زمانه کې خو مکتبونه فاکولتې نه وې، اوس خو ستا په علمي توګه درسي توګه یې زده کوي. نو تاسو هم بینجرما بینجرما هغه دې مغه وایو تم دغه ورته چاپی نو له دې به څه جوړ شي. ما خپله تجربه ده د محمد ګل نوري مرحوم ملي هنداره سه چاپ سوله نو له ما سره وه په چاردره کې مهمان خانه کې په تاقچه کې دغه ملي هنداره پرته وله زه چې مېلمه نه ونو یاسو به مې هغه ولوستله چې زه به ولاړم د شپې د موږ یو ناظر و ده چې لږ لږ سوادګه یې درلود هغه به دا دیقانان راټول کړي وو یغو ته به په مهمان خانه کې هغه قصه کوله تر نیمو شپو پورې به دوی ورته ناست وه قصه بیا بده په دغه دغه کې دوه درې نفره باسواده شو د داول یا د کیسې دغه برکت هم ده زه خپله کیسو باسواده کړی یم څلور صنف مې درس ویلی دی ملا ته نه یم ورغلی چې درس ځینې ووایم خو دغه ناول لوستی دلته کیسه لوستی هلته یو شعر لوستی زوقي زه کول لږ سواده را زده کړو دغه ده اوس یې لیکم هم نو که مې باسواده بولي که بې سواده دا خو د هغې برکت ده تر اوسه په ګرامر نه یم خبر
استاد مخکې تاسې د کرکتونو د غونډو یادونه وکړه د پښتو چې کوم دغه ادبي تحریکونه دي د کوزي پښتونخوا له ولسي ادبي جرګې رانیولې بیرته د کابل تر افغان ادبي بهیره پورې دغو ادبي تحریکونو د پښتو په واده کې څومره رول لوبولی دی
دغو په دې کې شک نشته ما لکه له مخه شرط وکړو باچا خان په وخت کې هم دغه شیان وو بیا دغه کامل مومند او قلندر صاحب وو دغه څو نفر دغو همده صاحب دغو به دا غونډې کولې او سم نقد پرې کوو شاعري یې خلکو ته ور وپېژندله شاعران یې په دې پوه کړو چې په کومه لار لاړ شي او غش یې پښتو ډېره وده ورسره وکړه موږ هم افغان ادبي بهیر چې جوړ کړو په دغه هدف باندې او دا په افتخار سره وایم چې پښتو ادب په وده کې که ډېر نه وي نو بیا هم زیاته برخه د افغان ادبي دي دا نقد برخه ده چې خلک یې له سمې شاعري سره اشنا کړو
استاد ستاسې په اثارو کې د غزني د شاوخوا سیمو یا د کندوز د شاوخوا سیمو ډېر لرغوني هغه توري چې بیخي په ادبیاتو کې خو ذکر سوي نو د خلکو له خولو څخه هم تر ډېره لوېدلي وو ستاسې په ټولو اثارو کې دغه توري شته آیا د هرې سیمې په هره سیمه کې چې کوم دغه سوچه توري دي چې هغه باید له ورکېدو وژغورل شي د دې لپاره باید څه وسي آیا دغسې په اثارو کې باید وکارول شي که یا دغسې باید راټول شي
ټول دا خو په هر حال ضرور ده په اثارو کې هم که داسې کم کم راټولېږي چې هغه لوستونکي د تکلیف باعث ونه ګرځي نو هغه لوستونکی هم په هغه هغه کې پوهېږي په هغه جمله کې پوهېږي چې د دې لغت معنا څه شی ده خپله ورته متوجه کېږي او ما څه راټول کړي دي خو ما دغه ژبه له خلکو زده کړې وله په غزني کې چې وم مورنۍ ژبه مې وړې له خلکو زده کړې وه یا له موره یا له پلاره یا له کلیوالو چې کندوز ته ولاړو بعضې شیان نور په کې راګډ شو د غنجې کې د خلکو بعضې اصطلاحات په هغه مجبور وو خو هغه به وایم سړی په خپله ژبه ښه فکر کولی شي اوس که تاسو دغه فکر کوئ که دا په فارسي یا په اردو یا په بله ژبه باندې فکر کوئ فکر کار نه کوي په پښتو کې به فکر کوي بیا که د په هره ژبه لیکو فکر په خپله ژبه کې کېږي او خپله ژبه خو هغه شی د سه تاب زده ده یا تا ډېر اورېدلې ده هغه لغتونه هغه اصطلاحات دي
استاد په پښتو کې د ژباړې برخه هم کمزورې ده موږ مثلا په ډېرو علومو کې موږ کتابونه نه لرو ځینې ځوانان که فرزند یې ښه شعر نه شي لیکلی ښه کیسه نه شي لیکلی هغوی ته تاسې څه وینا لرئ چې دوی باید که نورې ژبې زده وي ژباړې باید را وکړي
ژباړه خو موږ د ژباړې لپاره ډېر کوشش وکړو چې ژباړه تر هر شي له مخه ده ضرور ده ځکه په ژباړه کې ډېر اسانه سره ډېر معلومات موږ پیدا کولی شو موږ فرهنګي برخه ډېره غني کېږي ډېر آثار منځ ته راځي اوس که یو ناول تاسو لیکئ په دغومره وخت کې یا په غومره سوچ او غومره زحمت باندې که کومه خارجي ژبه هم زده وي لس ناولو په دغومره وخت کې لیکلی شي نو ولې هغه ونه کړي او بل نوې دنیا سره به هم آشنا کوي او زه خو که ناول لیکم خو هغه محیط کیسې به لیکم چې هغه بیا لیکه خلک هغه قصه هغسې نه وي په هوشیانو باندې هر څوک خبر دي هر شی لیدلي دي ګوري ټولو مشاهده ده اما که ته اوس د یو اروپایي یا د یو امریکایي یو شی را ترجمه کوې خو نوې دنیا دې موږ ته خلاصه کړه ژباړه ډېره ضرور ده
استاد په نړۍ کې وخت چې مثلا په ځینو هیوادونو کې به د بیان پر ازادۍ باندې بندیزونو لیکوالو به په مستعارو یا په فرضي نومونو لیکنې کولې او لیکنې بیا هم په سمبول یا په علامت کې کولې په پښتو ادبیاتو کې هم دغسې سوي د ځینو خلکو په فرضي نومونو لیکنې کړي دي تاسې هم د زرکې او د پیغلې شارو په نامه په مستعارو نومونو باندې شاعري کړې ده دې ته په کوم نظر ګورئ آیا د اړتیا له مخې دغسې یو کار باید سړی کله کله وکړي که څنګه
ولا دا خو باشه خلک دې ضرورت لمخې خپل نوم نشي یادولی، یا ورته جسار خطر وي یا بل خطر وي، په مستارنامه لیکي. یا مثلا ما چې دغه پیغلې شارو د پیغلې زرکې په نامه باندې لیکل، د دې لپاره شو خو که زه ولیکم یو څه په وجه نارینه یا ته د ښځو احساسات لیکې، خو یا خو د یو پیغله ورته جوړه کړه چې هغه ووایي چې دا ښځې لیکلی دی. نو ښځې تشویق شي، هغه به تشویق هم شي. په ټول افغانستان کښې د یوه شاعره نه به اوس د ښځو بهیر ته ورشه، بله دنیا ده، تشویق شي، احساسات خپله خبره کوي. نو دغه کومک خو مې کړی ده ورته.
استاد، پښتو ژبه کې د اټوبایوګرافي یا د ژوندلیکونو د لیکلو دود هم بېخي کم دی. اورېدلی مې دي ستاسې هم خپل ژوندلیک لیکلی دی خو لا نیمګړی دی. په دې سره راته ووایه چې خپل ژوندلیک کوم څومره لا نیمګړی دی، او د ژوندلیک د لیکلو په اهمیت کې یو څه راته ووایاست.
ژوندلیک خو ډېر ضروري شی ده. یو خو خپل هغه څوک چې ولیکي نو فکر وکړي چې زه زیاتې نمره مابدي شوم، هغه خپل خاطرات یې ټول ژوندي کړل. دوم خبره خیره خو د شخص خبره ده. دومه خبره دا ده چې هر څوک له ګوښې زاویې ژوند ته او د ژوند ټولو شیانو ته ګوري. زه په یوه ښار کې په یا په یوه کلي کې په یوه کوڅه کې څوک ته سره ووسو، هغه یوه موضوع ته به یې په یو شکل لیکې، زه به یې په بل شکل لیکم، ته به یې له یوې زاویې ورته ګورې، زه به له بلې زاویې ورته ګورم. نو دا لوستونکو ته ډېره ګټه لري، لکه دوی چې موجود وو په کې په هغه معامله کې له دې ژوندلیکه کې. او بله خبره دا ده چې لیکوالۍ چې هله هم ښه زده کړي چې بله موضوع نه وي در سره، دا خو اسانه خبره ده، خپله خاطرې خو دې په یاد وي لیکه. او راغله داسې ما لیکلی ده، وما یو وخت کې شروع ورته وکړله، ومې لیکله، ډېر شی مې لیکلی ده، تقریبا یو نیم زر دوه زره صفحې به شي. خو ګډوډ مې لیکلی ده چې کوم شی کومه ورځ په یاد راغلی ده، هغه مې په هغه ورځ لیکلی ده. تسلسل نه لري. د داود خان تر وخته پورې مې رارسولې ده، خو ګډه وړه. داود خان په وخت کې ظلم و فجایع دومره زیات و، بیا د خلقیانو په وخت کې، بیا د روسانو په وخت کې، بیا دلته چې کومه یوه خاطره به ثبت کړې، په یوه ورځ کې به م شل قصې واربېدې، کومه یوه به د حافظې ته سپارله. پخوا خو داسې و چې کله کله به یوه پېښه وسول، هغه کې به ډېرې شپې خلکو خبرې سره کولې، حقیقت به یې معلوم شو، هغه به دې ولیکله. اوس خو داسې څو چې ثبتول ډېر مشکل و.
استاد، پښتانه په څو برخو کې سره ویشلي دي، هغې خوا ته هم دي او دې خوا ته په منځ کې ډیورنډ کرښه ایستل شوې ده. دغسې یو کار څنګه کېدلی شي چې دغه لر او بر پښتانه د خپلې ژبې د ودې لپاره یو ګډ کار سره وکړي او د خپلې ژبې ته وده ورکړي؟
دا خو ډېره ښه خبره ده. اوس دا خو ضرور نه ده. دوه سکني ورونه هم وي، سره جوړ هم وي، سره ګران هم وي، لیکن په کور کې دیوال سره تیر کړه، ورور هغه کور یې دی، تا کور یې دی، ما په دې خو نه سره جلا کېږه. د الفت صاحب خبره ده، وایي ورور که په کور که په لاهور وي، پردی کېږي کله، په جدایي د قرابت چلچله کېږي کله. نو دا قرابت چلچله به نه سره ښکوو، دا د ادب له لارې چې ناستې ولاړې وو، همفکري وو، د همدلۍ له لارې سره ورونه یو. موږ بعضې کله کله ډېر شیانو ته ډېر باد هوا ورکوو، مثلا د اصطلاحاتو ته. یو جای یو اصطلاح وي چې زه راواخلم، وایي په دې خو خلک نه پوهېږي، دا مه لیکه. نو چې دا ونه لیکم، وي تا پخوا په اصطلاح زه نه پوهېږم، زه چې لستر ځنې سره ناست یو، دا خو نه کېږي. ټولې ژبې، ټولې لهجې محترمې، ټولو ته احترام قایل شي. خو په جمن کې به کوشش کوو چې یو بین الافغاني لهجه لکه تر اوسه سره شروع شوې ده، دغه د لیک لپاره ومنو سره، او دا سوکه منل کېږي، دا په زور په دعوه نه کېږي. هر یو ډله وایي وایي زما ژبه بین الافغاني کوي، زما لهجه، دا خو نشي کېدی. نو اوس تر ډېره حده پورې لیکنې چې موږ ګورو بین الافغاني لهجې ته ورشه، د بلوچستان بلخوا ټول د موږ غوندې لیکي، او د پېښور د دېخوا خلک هم اوس کم کم رانږدې شوي دي. او سوکه سوکه یو د بل په ژبو په اصطلاحاتو سره پوهېږو، یا به هېڅ بېګانه دي نه بیو.
استاد، ژوند خپل وروستی ارمان که راته ووایاست په پای کې؟
ارمانونه خو دنیا له ارمانو ډکه دغه بېدل صاحب یو باید ته وایي، توان اگر همه دوران یا آسمان گردید، به گرد خواهش یک دل نمی توان گردید. که تر طول آسمان را بگردید، یه وزر تر خواهشات و نسیره گردید. نوچه با پدوگو که کم ارمان تا ارمان ولیم. خو دیر لوی ارمان می داده سه دست و رس خدای را ببینی، سه بیا سوک نوایی سه افغانان یا افغانستان خلق ده غلا و بدبختی و ده فقر لخوا ده پا اولی پا دوم درجه که ده لخوا سه نور سر سمسو حتی پسرای مطمئن ساور که زرایل تسرازه وشنو ترخله.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ژغورونکي او زموږ د لارې خنډ د دې خپرونې حکایتونه دي چې وږمه رشیدی لولي.
ژغورونکي د سین په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک لهو کېده او مرسته یې غوښته. ولاړ کس دریاب ته ودنګل سړی بچ کړ، خو سایه لا نو سم شوی چې د دوو نورو چیغې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو راویستل. وروسته یو بل کس او بیا څو نور کسان یې د سیند له خونې څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تیره کړه، خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. سهار چې د شرکت مامورین دفتر ته راغلل، لویه دروازه بنده وه او ورباندې لیکل شوي وه چې هغه مامور وفات شوی دی چې ستاسې د طرفې مخه یې نیوله. نن یې په 10 بجې جنازه ده، پلانې ځای ته ورشئ. ټول مامورین په اعلان کې لیکل شوي ځای ته لاړل. هورې یې په یوه کوټه کې یو تابوت ولید. دوی نه پوهېدل چې دغه مامور څوک و چې د دوی د پرمختګ مخه یې نیوله او اوس یې باید په جنازه کې ګډون وکړي. د شرکت مشر ورته وویل، تاسې یو یو کوټې ته راننوځئ، د تابوت سر اوچت کړئ، د خپلې طرفې او پرمختګ د لارې خنډ وپېژنئ او وروسته یې خدای پاماني ورسره وکړئ. د تابوت په منځ کې د مړي په ځای یوه هنداره ایښې وه. هر مامور چې وه د تابوت سر پرانیست، خپله څیره به یې ولیده. وروسته بیا د شرکت رئیس مامورینو ته وویل، که زه که مدیران او که ستاسي نور همکاران له دې ځایه تبدیل شو وایستل شو یو عمرو، بیا به هم ستاسي په ژوند کې بدلون او بهتري را نشي. ستاسي د ژوند بهتري یوازې او یوازې ستاسي په خپل لاس کې ده.
سقراط څوک و؟ په کومه زمانه کې اوسېده؟ د بشر د فکر او فرهنګ په تاریخ کې ولې لوی مقام لري؟ دغه پوښتنې د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې استاد نجیب منلې ځوابوي. استاد منلې د سقراط په اړه وایي،
سقراط د میلاد نه مخکې په 400 کال کې زیږیدل دی او تر 399 کال پورې ژوند کړی دی، یعنی ټول یو بیا کال ژوند کړی. د پلار مجسمه جوړونکی او تیږې توغونکی و او مور یې دایوه
قابله.
زده کړې اوله برخه کې خو ټولې هغه زده کړې دي چې د ټولو اتنیان دپاره ضرور وي، چې په هغې کې جمناستیک و، موسیقي و پکې او ګرامر پکې شامل و. دا باید د ټولو اتنیانو زده وي.
دوی د تعلیمي نظام برخه
وي، تعلیمي نظام برخه وه او دا اجباري زده کړې وي. په استادانو کې ارکیالوس یو استاد دی، دیتیم یوه میرمن ده چې د استادانو کې دا ډېر نادر کار دی چې یو څوک دی د میرمنو سره زده کړې وکړي.
او بخښه استاد منله، په پخواني یونان کې سرل دی چې یو متمدن ملک یا متمدن شهرونه وو، خو ښځو په اجتماعي سیاسي ژوند کې د فعالیت نه اجازه نه لرله. نو دا تاسو ول چې نادر کار دی، په دې حساب هم نادر دی.
په سیاسي ژوند کې فعالیت اجازه نه درلودله، مګر په فرهنګي ژوند کې دوی همیشه فعال وي. نو طبعا د ځوانانو په تربیه کې هم دوی نقش لوبولی دی، مګر دا چې یو څوک بیا دغه نقش ته اشاره وکړي او هغه په رسمیت وپیژني او هغې نه په درناوي یاد وکړي، دغه ډېره نادره خبره ده. د یتیم د ده د مینې استاذه وه. مینه په زاړه یونان کې په حقیقت کې د څلورو مختلفو عواطفو سره تړلې ده. یو ایروس دی چې هغه شهواني مینه ده. دویم فیلیا نومیږي، یعنی دوستي ملګرتوب.
یعنی فیلیا شخصي دوستي ده.
فیلیا شخصي دوستي ده، اگاپی د ټولنې سره دوستي ده. او ستورګي هغه د عواطف سره او د اخلاقي اصول سره. نو کله چې وایو چې دا د مینې استاذه ده، په دې معنی ده چې یوازې جنسی مینه ورته خودلې ده، شاید هغې سره هیڅ تماس نه نیولی، مګر دغه ټول هغه اخلاقي ارزښتونه دي چې په اتن کې مروج دي. یو بله ښځه یې اسپزی نومیږي چې هغه د ادبیاتو او خصوصا د بلاغت او فصاحت استاذه ده. د دې تر څنګ سقراط موسیقي ویلې ده، لکه مخکې ورته اشاره وکړله، شعر یې لوستی دی، زراعت یې لوستی دی، هندسه یې لوستې ده او دغسې نور مروجه علومو. په دغه په خپل وخت کې یو کامل پوه سړی و. د ده د شخصیت یو ټکی مهم دا دی چې د داسې انګیرله چې د ته وظیفه سپارل شوې ده،
د خدایانو لخوا
د ته یو وظیفه سپارل شوې ده چې هغه د خپلو همنوانو د عمومي سطحې لوړول دي. نو دی به د اتن په کوڅو کې ګرځېده او خلکو ته به یې درس ورکاوه. د د درس د سنو چې صنف به جوړ کاو، را بغه په لیکچر به ورکاو. د د درس سیستم چې په سر کوچو کې ورکاو، جمنازیمونو ته به ځوانان سره بکیناست، د پښتنو په اساس و.
سوال او جواب
سوال او جواب
د ډایلیکټیک څه ورته وایي همدغه دی.
ډایلیکټیک همدغه ځین را پیدا شوی چې د پښتنې کولی هغه ورته جواب وایي همداسې د پښتنو د جواب په حساب باندې نفر یا شاګرد واقعیت ته رسېده. د دې په برخورد کې مهم ټکی دا و چې ویل به زما مور قابلیت ده د خزو سره د ماشومان په زیږولو کې مرسته کوي او زه د خلکو سره د فکر په زیږولو کې مرسته کوم. د دې په ذهن کې د دې مهم دا خبر و چې هر انسان و خيار پیدا شوی دی. ټول فکرونه د هر انسان په مغزو کې شته مګر انسان یې پر ایستلو نه پوهیږي. نو که چیرې ورسره کومک وکړی شي هر پوها چې د نړۍ په برخه کې شته هغه د هر انسان په مغزو کې دا وکول شي راوي بسي.
روسته چې بیا د شاګرد افلاطون وای چې پوها زدکی جنا بلکې سړی ته وریادی شي دا په حقیقت کې له سقراط الهام اخیسته
و. د سقراط نه الهام
اخیسته د افلاطون شاګرد ارسطو چې د منطق د علم بنیاد شدی. نو بیا دغه پیسې کوم ویلی سو چې په یو غیر مستقیم ډول د خپل د استاد د استاد شاګردی کړی د لغنه نه الهام اخیسته ده.
لغنه الهام اخیسته دا یو ډول د زدکړې سیستم دوی رامنځته کړی دی. د سقراط په نظر باندې په دنیا کې دوه قسمه شیان دي. یو هغه څه دي چې د خلقت پورې ارتباط لري او هغه یوازې الهي مسله ده. هغه ته د انسان لاسرسی نشته. د خلقت په اسرار باندې پوهیدل د انسان د وسی وتل دي مګر د خلقت نه چنور خبره واوختله که طبيعي مسایل دي که ټولنیز مسایل دي که اخلاقی مسایل دي دا هر څه د انسان د فکر د زغل میدان دی او دلته انسان کولای شي چې په دې باندې فکر وکړي چېرنه وکړي او ځان پی پوي کی.
استاد مناله زه فکر کوم په دغه خبره کې د سقراط په غو زمانه کې یو لوی مثبت اړخ دا و چې په تیرو هیرو زمانو کې انسان ځان ډیر عاجز احساسو حتی خپل دودونه هم ورته داسې معلومېدل چې په تقدیر کې لیکل شوي دي و همداسې به وي. نو د سقراط له دې خبرې دا نتیجه اخلو چې د دا وویل چې نه تاسو کولای شئ چې ډیر څه بدل هم کړئ.
د سره دا نظر مو او لبرې خوا په د دیموکراسۍ په نظام کې نه هغه څوک چې په خبرو ښه پوهېدل خصوصا سفسطیان هغه کسان وو چې غوښتل چې د خبرو له لارې په نورو باندې اغیز واچوي. نو تر ډېره ځله به داسې مسایل وړاندې کېدل چې خلکو ته پاره به منل آسان وو مګر په واقعیت کې به د خلکو په ګټه نه وو چې هغې ته موږ اوسني سیاست کې ورته دیماګوژي یا عوام فریبي وایو. سقراط ډېر سخت د عوام فریبۍ په مقابل کې درېږي او دی وایي چې ماته د الهی را دې پاساس باندې دا وظیفه را کړ شوې ده چې خپل خلق راويخ کم خپل خلق په خوځښت راولم لکه غنځبور چې آسان په خوځښت راولي. غنځبور نرموچي یا غوباره هم کې دشت دار الکو. سقراط په خپل ټولنیز ژوند کې هم فعال سره دی. اندس نه یو څوک نه چې وازی په ذهني مسایلو باندې بوختي د یو جنګلای هم ده په 1320 کال کې
قبل الميلاد کې
د میلاد مخ 1320 کال کې ده په جنگونو کې برخه اخلي. همدغه جنگونه چې اتن د پلوپونیس په مقابل کې کوي او په دې جنگونو کې نسبتا بریالی هم ده تکاس کړی. په 1314 کال کې بیاد د کسانتیاب سره واده کوي. کسانتیاب د سیو خزه ده چې ډیره بدخویه ده او د تن ډیر زیات شکایت لري. دا غنه ده یو زوی پیدا کوي او ورسته بیا یو بل واده هم کوي چې دوه نور اولادونه هم تنه پیدا کیږي. د مالی امکانات په اړه باندې ویل شوی دی چې غریب سړی وو ډیر څه نه درلودل خو په کافی اندازه قوی ملګری درلودل.
دا مشهور ده وای ډیر وخت په ملما و دي خلکو
به
ځوانانو خصوصا ډیر خوشاله
ځوانانو خوخاوه او ځوانانو په ورته ملبستیاوي کولې. د خبرو نه بای خوند اخیسته او زکه بیت نه کوله. نو په دغه شرایطو کې په 1404 کال کې اتن بلاخره ماتیږي او د دیموکراسي نظام اول په یو د اولیګارشي په نظام باندې چې دیرش جنرالان پر راس کې دي بدلیږي او دغه دیرش جنرالان ډیر زر استبدادي نظام را منځته کوي.
نو دا هغه وخت چې د مرګ ته 15 کاله پاتې دي
او په دغه وخت کې د بیا هم په خپل ټولنه کې فعال سره دي. تعلیم ته دوام ورکوي. افلاطون چې موږ ورته مخکې اشاره وکړه په 1300 کې د شاګرد کېږي. نو د پاخه عمر شاګرد دی او په ټولنه کې داخل سره دی اغیزمن سره دی او دیرش مستبدین یا دیرش
جنرالان
نش کولای چې دی په اسانه ووهي. بل اخر بیا هم په 399 کال کې د محاکمه کیږي او د محاکمې لپاره درې تورونه په دوند لګیږي. یو تور دا دی چې سقراط په هغه خدایانو چې د خار خلک یې باور نه لري. دویم تور پچ لګیږي هغه دا دی چې نوی خدایان خلکو ته ورپیژني. او دریم تور پیدا ده چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. د اول تور په برخه کې خو ډیر د ویلو څه نشته دی.
او بخښه څنګه چې د اول فیلسوف هم ویل کیږي، لومړی فیلسوف په دې معنا چې ویل به چې هغه خبرې چې به تعقل یې منو دي منلو وړ نه دي. نو طبعا د یونان له دودیزو عقایدو سره به د دې استدلال ټکر وو.
د خلقت په چارو کې د الهي اراده منله، مگر په هغه چارو د انسان د ژوند پورې ارتباط لري یا د طبیعت پورې ارتباط لري، په هغه برخه کې د زیاتر فکر کاوه چې تعقل مهم دی. نو کېدای شي دا مسله باعث شوي دا چې د نوي خدای معرفي کړي وو د دې باره کې هیڅ سند نشته دی. فقط یوه خبره وه چې د سقراط په عقیده باندې د هر انسان کې د ننه یو قوت شته دی چې د ورته دایمون وایي، او دغه قوت انسان دې ته اړ باسي چې مسایلو ته وګوري، ځان پې پوه کړي، ځان پې ورسوي. کېدای شي دا معاصرینو یې د یو نوي خدای په شکل باندې تعبیر کړی.
استاد منلی، په یونان کې په اتن کې د هغوی د خدایانو تعداد خو زیات و. فرضاً ښار به خدای درلود، په ښار په منځ کې به هرې سیمې هرې مینې ناحیه یو خدای درلود، او حتی هرې کورنۍ بیل خدای ګوټی درلود. نو چې یو کور او کورنۍ خدای ګوټی لري، ډېر امکان لري چې سقراط له خبرې همدغه تعبیر اخیستل سوی سي. د نو د یو شخص لپاره بیل خدای هم منلی و.
نو په دغه خاطر باندې د محاکمه کیږي. د اتن عدلي نظام په دې وخت کې داسې دی چې آزاد اتینی انسان په تعزیر نشي محکومېدلی، څوک یې ځورولی نشي، څوک یې شکنجه کولی نشي. د هغه دپاره فقط دوه جزاوې شته، یا به جریمه کیږي یا به وژل کیږي.
ګمان کوم جلاوطني به هم و پکې.
جلاوطني هم پکې وه. د جریمې ټاکنه هم د یو قضایي هیئت دخوانه کیدله. سقراط په محاکمه کې 501 کسه په قضایي هیئت کې شامل وو.
هغه جوري هیئت چې ورته
نن سبا ورته وایي، او په دغو 501 کسو کې 201 اتیاو د ده په محکومیت باندې رایه ورکړه. بیا ده ته اختیار ورکړ شو چې دی خپله جزا په خپله وټاکي، آیا مرګ منی که جریمه منی، او که جریمه منی څومره جریمه منی. نو د اول داسې استدلال وکړه چې هغه خدمتونه چې ما د ښار ته کړي دي، د هغې په مقابل کې زه حق لرم چې د ژوند تر پایه ما د ښار خلک په یو ځای کې بند کړي او ډوډۍ راکړي. چې دا خبره خلکو د خپل وفنه مخالف وګڼله، ځان پورې یو ډول ملنډې مبللې. بیا چې د جریمې خبره شوه، دته ویل چې څومره جریمه منی، ده ویل چې زه غریب سړی یم، پس نه لرم. او بالاخره سقراط دې ته اړ ایست د 399 کال په پسرلی کې چې د زهرو جام په سر راوړي او له دې دنیا لاړ شي.
استاد منلی، د سقراط په سکه کومې خبرې چې تاسو وکړې او ما چې خپل لوستې دي، آیا ویلی سو چې د حکمت او فلسفې په تاریخ کې، د بشر د فکر په تاریخ کې له ده سره متعلقې دا دوه درې خبرې درې څلور خبرې ډېرې مهمې دي؟ یو دا چې دای د اخلاقو د فلسفې یو ډول بنسټګر دی، یعنی د اخلاقو باندې چې بیا بحثونه کیږي په فلسفه کې سره یو قسم د ترسیږي. بل دغه دی ډیالکټیک مفهوم چې تر اګل پورې په 19مه پیړۍ کې را رسیږي، یو مختلفو فلسفانو ډیالکټیک ته اهمیت ورکړی دی. او بل د معرفت بهترینه لار ده چې مباحثه وسی، جدل وسی، بحث وسی، سوال ځواب وسی. ډیالکټیک د روش په خاطر باندې د بشر د فکر په تاریخ کې ډېر اوچت مقام لري. بل دا دی چې د اول ځل لپاره د معرفت لپاره یو نسبتا بشپړ تعقلي سیستم وړاندې کو، تعقلي میتود وړاندې کو. چون فلسفه په تعقل ولاړه ده، په استدلال ولاړه ده، نو دی یو قسم لومړنی فیلسوف هم بللی سو په دغو بنیادونو باندې. کولی سو چې په دغو خبرو کې د سقراط هغه تاریخي اهمیت را خلاصه کو؟
په دې خبرو کې بیخي را خلاصه کولی شو، او دغه دقیق خبرې دي. البته دا هم باید هیر نه کو چې هیڅ څوک لومړی نه دی. سقراط لکه موږ ورته اشاره وکړله، استادان درلودل، د هغوی نه ډېر څه زده کړي دي. سفسطیان عادي کسان نه وو، هغوی هم تعقل نه کار اخیسته، مگر دا هغوی د تعقل نه کار اخیستل یو ډول
مغالطه پکې وه.
اخلاقیات د دنه په خوا هم موجود وو، مگر د دغه ټول ته د سیستم بڼه ورکول که څه هم د خپل هیڅ کلی اثر نه دی پریښی، نو موږ نشو ویلی چې د ده منسجم فکر څه و. د ده فکر موږ ته د نورو د لارې رسېدلی دی. خو بیا هم دا خبره کولی شو چې دی د نوې فلسفې یو بنسټګر وبولو.
ازادي رادیو له آریانا تلویزیون شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمهیز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبري سرویسونو کې کتلای شئ.